السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم وړاندې ازادي رادیوي مجله خبرو خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وار لرو تر هر څه مخکې به خبرونه وړاندې کوو د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغان خزو ماشومان په ستونزو ډېره خپويږي د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لکتر لګه څلور کسان وژلي او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې وکړې بشپړ خبرونه د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي د افغان خزو او ماشومان په ستونزو ډېره خپويږي هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده اميري ویلي د یوې خزي او یوې مور په صفت زړه خپويږم چې خزي او هغوی او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین درون بارزغم یا وړي اميري دغه ټویټ د یو پیغام په جواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته رسیدلې کړای ده په پیغام کې چې په خپل میرمن اميري هم خبر کړی د افغان خزو پاستاج توب راغلی مکهرو مرو خپل حقونه غواړو خو ترغه مخ کې ماشومان ته خواړه غواړو افغان الاصل امریکایي رینا اميري وړ مورز د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ یو ټاکل شو هغه د دې دندې لتر لاس کول ورسته په خپل لومړی پیغام کې هم ویلی و چې د افغانستان د خزو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو بیان د احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله خوند ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خبرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خبره شوې ده تیر چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس پلاس شو چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی ده ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 1400 ډیرو خزو ته روغتیایي بستې ورکړې دي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي د دې ادارې یو لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوند ستونزو له کبله مري ازادي راډیو ته غواګیست په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لخرګا کې د فزیکی توانمندې د یو مرکز جوړولو چاره پیل کړې د غیدارې پرون په یو ټوټ کې ویلي د دې مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 115 څخه 200 ته زیات کړي د سر صلیب نړیواله کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندې د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه سی فعالیتونو کې له هغه تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د دغه واد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندې په مرسته درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران د دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 21 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر شوی ده. ایران وایي د سیمرغ په نوم دغه توغندی 470 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورونې چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخستن پر جنا سړک باندې وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیا وایي چاودنه داسې وخت وشو چې د جمعیت علمای اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیخي لزای سره نګدی لیوی غونډې څخه کورونو تروان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د تراګر بریټ په نوم یاد کړی او پکې پر مرګ جوړبلی خپګان وخود. د زیاته کړه د بریټ عاملین به د قانون منګولو تسپاری د حمله مسولیت چانه د منلې. په بلوچستان کې یو شمیر بلوچ بلتون پالي او نورې وسلواله ډلې فعال دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې کړې. د راپورونو لمخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت یې دوام کړي تر ډیره د اوکراین په کړکیچ او د روسیې ناټو پر اطلنټیک خبرو څرخې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداري ورکړې ده. د راپور لمخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداري ورکړې چې پر روسیې بندیزونه بل امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. دا په تیرې یو میاشت کې د پوتین او بایدن دویم ځل خبرې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM 2021 کال د افغانانو لپاره لکړاو ډک کال بلل دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM سازمان ویلی په دې کال په سلګونو زرو افغانان لخپلو مینو بې ځای شول او نږدې 1,000,000 نور له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړای شول. د طالبانو حکومت وایي له بې ځای شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,050,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2,500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3,500,000 کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړې و چې دوامدار شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرایي کور کې ژوند کوو او کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کمک مور سره را شوې ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی ازادي رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او د سره د خوراکي مواد او نقدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دند په سي ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادۍ راډیو ته غواګیست. مننه کوم چې د ازادۍ راډیو د نن سهار پروګرامونه مو تر دې دمه واوریدل. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې واوري. همدارنګه کولای شئ مطالب چې خبرونه او راپورونه یا مفصل نور معلوماتي مطالب دي کولای شئ چې ویل ولې. د دغه پروګرام لوی برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي دوی لسیزې مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د رسپانې په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. رسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولې دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایدیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخ ته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورځپاڼه په دې لړکي د 1990 کال پیښې ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لاس کارکونکي ووشل چې د پیښې هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جرنال په باور سره لدی چې ایران او طالبان اوس سره نشتی دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندیشنې نه دی حل شوی او په افغانستان کې بیا ایران په لوم ملیشو ته طالبان دی و ګواښ پستر ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین سټانډارډ بیا په خپل تازه غنې کې د بریتانیا د پخوانی لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونه راخستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سی لپاره د افغانستان له پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سره مرکه وکړه او دا مرکه پرون خبره شوه. دې مرکې دا پښتنه د چیرونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سی د خبریالانو په ځای د افغانستان له پخوانی ولسمشر سره یو پخوانی جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ شاور درک نه کړ چې همدا سبب د جمهوریت نظام د مات سبب شو. د شاغلی کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته د خلکو تیشته هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډیر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومت ولې چاري بل ډول مخته یوسي. بل خبرونې میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې خپل سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلي دي چې په کندهار کې ویلي دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستان ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نکشي او باید دوی له خپل هیواده ولاړ نشي. بل ورته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپاره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیشتوي. د بشري حقوقو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعداموي، د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولی د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډیر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځور یې کار کړی دی او هغه خراب شوی دی او لغه ورسته بیا هنر ته شا کړی دی.
د پښتو نارویجی قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړو، بعض وخت به کار به مې تیز و بعض وخت به وځنډېد.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې زیږیدلی وو چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی وو او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی وو. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغنی خان د ژوند او زمانی کتاب مخکته نه وشوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غنی خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکل دی چې په 1550 پانو کې چاپ شوه دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال خاغلی سید وقار علی شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غنی خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلي او په دې برخه کې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې له غنی خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سه‌شنبې په ورځ د مرغومی یا جدی میاشتې په ومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه یې ساینسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریک کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستند ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې یو ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوی. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي په راپور کې به یې واورو. دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تیرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ډله بې یونیفورم وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومیږي چې کله او چیرې ثبت شوی ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وایم غیار ته بس ژوندې و ته د مړو څه جواب وي.
دا د افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خوره کې، فرهنګ په دې خوره کې ډېر پخوانه ځپلی او کمزور و. ستودمند زکات موسیقی د فرهنګ یو برخه ده او فرهنګ مخکوري کلتور مخکوري.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ای سندرغړی دی.
زمنګ د فاره نه یوازې د ټولو هنرمندان د فاره یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء سو یو فرد یو، نو دا نه د سندرغاړو بلکې د ټول افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لوی صدمه ده.
دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارونکو په دې اړه نیوکې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو خپل د مشرانو د دوه قدر وکړو. هنر هم د هنرمندان هم د افغانستان خلق دی، نه بیگانه خلق دی. خدای دې وکړي چې د نباد د خلکو ته خطا وجو شي او دوی ته سپک نه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمیر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقي وسایل یې ویجاړ کړی دي. حتی مو وکړه د دې دوه موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نشو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی یو کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم و.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثيل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډېر کم ځوانان له دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډېر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګری کوي یوې هم رفیع الله رسولي ده. څلیرشت کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی ده چې دا وخت د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګری د ناچارۍ او بېوزلۍ ګویا ژبه بولي. له ښاغلي رسولي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې ولې یې په هنرونو کې انځورګری انتخاب کړه.
ونځي په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای زبر کتاب متن تک به څومره مهم هم وو دومره نه خوشاله دم لکه څومره به چې د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشاله دم. په کتابونو کې به مې ډیری هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډیر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو ترڅنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپل علاقه او د دې تشویق باعث دې شول له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې پاینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګری نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نور انځورګری وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګری کوي، انځورګری واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګری په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځی ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. او بالاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځی ته لار پیدا کړم او انځورګری برخه کې کار کوم. نږدې له 2018 او 2013 کلونو را پدې خو په دې برخه کې کار کوم او خپل هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګری هنر ډیر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوي؟
زه په انځورګری کې، انځورګری په هنر کې دی منظری او نور انزورګری ترڅنګ پورتره یا چیره هم نقاشی کوم، د چیره انزورګری هم کوم، او په ټولنه کې می اکثریت هغه وګړي چې ټولنه لپاره مثبت ول، ټولنه لپاره محبوب ول، چې ټولنه لپاره خدمت کړی ده، هغه خلک می په تصویر کې خلی دي او تصویرونه می ورته ډالۍ کړی دي. زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنگ ځپل هیواد کې خلکو ته کار کوي، چې ټولنه د هوساینې لپاره کار کوي، باید تشویق کړای شي. نو زما ډیری پورتری او انځورونه چې تاسو وګورئ، اس ډیری د هغه خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی.
شه زه چې کلم نړیوال انځورونه ګورم، دغه انځورګران له نویو رنګونو او موادو څخه کار اخلي. تاسو د انځورونو د جوړولو لپاره له کومو موادو کار اخلي؟
د انځورګری هنر لکه څنګه چې په خپلو بیلابیلو سبکونو، بیلابیلو ژانرونو او بیلابیلو تخنیکونو باندې ښکلی دی، د دې تر څنګ د خپل کار لپاره بیلابیل رنګونه او بیلابیل مواد هم لري چې انځورګران استفاده کوي، چې لغې جملې، لغې ډلې، زغال یا سکاره دي چې انځورګران ورباندې نقاشي کوي. رنګه پنسلونه شول، قلمونه شول، د دې تر څنګ د اوبو رنګونه یا ابرنګ رنګونه چې کوم ورته وایي، له اوبو سره ګډي دا رنګونه شول، او روغانی یا غوړ رنګونه شول. چهار یو یې بیله تخنیک دی او بیل خوند او بیل ښکلا لري تصویر یې. په دې ټولو کې د دې تر څنګ زه خپل په کنواس یا تیکه باندې روغانی رنګونه د برس په واسطه باندې کارول کیږي او تصویر باندې جوړیږي. زه خپل له روغانی رنګونو استفاده کوم.
هنرپوهان په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بیلابیل تعریف لري، او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. او ډیری خلک انځورګري د خلکو د ذهنونو جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي. دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده؟
انځورګري هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن، د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد، د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د ویښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي. هر هنري تصویر، هر هنري اثر، انځورګري اثر، رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده. او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی. د هر ورځې جنگ، بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري، دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرر دی او زیان یې لیدلی دی. هر فرد کړیږي په دې کې دا درد. دا څلیکه شاعر په خپل انداز، په خپل فکر، په خپل هنر بیانوي، چې په خپلو اشعارو، قطعاتو کې یې بیانوي. انځورګر یې د یو تابلو، د یو هنري اثر له لارې د خپلې ټولنې غم، درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري، دا د ټولنې رخلی او په یو تابلو کې، په یو هنري اثر کې خلکو ته ښیي او بیانوي.
رسلی صاحب، په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د کلتوري، ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربیره ګڼ مینوال او هنرمندان لري، خو څنګه چې په کار و د انځورګرۍ هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی، څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي، نور مینوال پیدا کړي او د افغان انځورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي؟
په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته، یو لوی هنري انقلاب ته، فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې، په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې، اوس هم د انځورګرۍ هنر تر یو حده باید ووایم چې هغه د کفر تر چاپه لاندې دی، هغه د رد تر چاپه لاندې دی. خلک یې نه مني، انځورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري. د دې لپاره باید ټول نهادونه، افغانستان دولت، اطلاعاتو کلتور وزارت، او په ولایاتو کې ریاستونه، او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي، تر څو افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپلو پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي. د دې لپاره لازمه ده چې بیلابیل هنري نندارتونونه په کار واچول شي، نمایشګاوې جوړې کړی شي، که هغه له هېواده بهر وي او که د افغانستان دننه وي.
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوري کوي، خو بیرته ورڅخه مخ اړوي او خاطري کیږي. دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده؟ دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیله مې له هغه نوي کل ځوانانو، انځورګرانو، هغه خلکو چې نوي غواړي انځورګرۍ ته مخه کړي، انځورګرۍ ډګر ته غواړي نوي راشي، له هغوی مې غوښتنه دا ده چې ما ډېر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي، او له هغه وروسته یې بیا هنر ته شا کړې ده، په هنر باندې کار نه ده کړی او هنر برخه یې پرې ایښې ده. نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګری هنر ته راځي یاست یو لوی حوصله صبر باید ولري، استقامت ولري، یا سودا تمه مه لري چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انځور وي او ډیر درست انځور راشي، نه دا تمه مه لري یاست. که تاسو دا وایاست چې دا انځور جوړوم دا باید د هغه انځورګر شکل، د هغه انځورګر د انځورګرۍ شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی یو فوق العاده انځورګر دی، اوس ما کارونه ولې داسې نه دي. نو تاسو خپله هڅه کوشش وکوئ یاست، حتما به ستاسو هڅه او کوشش او رنګ راوړي.
وای که یو ژبه د زده وي یو انسان یې، که دوه د زده وي دوه انسانه یې. معنی څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروې ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نه بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرو ستونزو سره. لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ شي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او د هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هغه اولس کار کړ، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني. او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې مختلف اړخونه وبرکې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسې دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسې بیا چې کله دغه کلمې راټولولې، پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې یوه اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به و، د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کوو چې نور ډېر قاموسونه وګورم. یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت، مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې م لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایی، ولې ناروې کې دا 500 کبان، 500 ډوله، 500 نومونه لري. ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو کولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي؟
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټي طبقې نه نیولې، کټي کټ نه نیولې تر لوړې پورې. ځکه کله چې په قاموس کې 500 لغتونه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي، نو دا بختیر دی. ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچې پورې د دوی لپاره څه په کې تر ډېره حده پورې. زه به نه وایم چې سل په سلو کې دا لپاره څه شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حل دی.
بسکر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه ویل ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي؟ ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه ده، یو راتلونکي بیا ګورو چې څه کیږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکل معنا پیدا کوو، ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدلوي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې همدا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنی صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. هغه چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي. چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي دې ته جوړ کړو، نو هغه به لاښه شي.
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي. اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی. د دې لپاره نور کارم پکار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15000 لغتونو ته پورته کړو، بیا به نو بیخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي، نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردې ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردې ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده، چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې پاک میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې، چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کیږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه کړي، نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروی لپاره دی، یا د ناروی د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي، یو ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروی چاپ شوی. که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پارت ګوټ کې په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو، مخامخ ځان ته نشو کتلې، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې کچېرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته وروپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلې نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیانو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي. او هر شی چې خواند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي او همدارنګ د ژبې هغه کلایز اړخ چې د تشبیهګان استعاره سمبولونه دغه شان چې دی دا زده کور نه او په خواندې پوهیږو. زما یاد دی چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړی وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وو، ځکه چې کیسې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولی له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیات کاندي. موږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریکه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی څپه 12.9 او اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي رډیو مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بل خبرونه مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو چې له دې دنیا نه لرې وای، ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، چې چاپلین د ماشومانو وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود د ستا دښمن خوار او زبون وای، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، اوسېدلی پکستا بینوایان ټول،
اوسیدلی پکستا بینوایان ټول پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوما مراوت پخلا کاوما مراور پخلا کاوما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا
Jamila tana
سخت